افغانستان کې د سهار 5 بجې شوې د ازادي رادیو د خبري مجلې ته مو زنور یاس نوري هر کله کوم. نن شنبه د 14 هجری لمریز کال دی وګي اسن بولې د میاشتې دریمه د 2023 میلادي کال د اګوست 23 ده. مخکې دې چې خبرونه په راپورونو پیل کړو پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د افغان جنو خزو او بشری حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري وايي افغانستان ته د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت پر ورتګ بندیز او د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ادارې وروستي خطرناک فرمان دا روښانه کوي چې طالبان هغه سخت تګلار دوه چنده کوي چې دوی په 1990 ملسیزه کې مختبه وله. میرمن امیری بیگا په خپل ایکس پانا یا پخوانی ټویټر کې په یو بیان کې ویلي چې دا د نړیوال ټولنې لپاره اصولي اقتصادي او امنیتي التیا مخې ته ږدي چې دوی په خپل دریز ودرېږي او له طالبانو سره اړیکې تر هغو عادي نه کړي تر څو چې دوی د بشري حقونو په چلند کې جدي ښه والی نه وي راوستی. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک د پنجشنبه په ورځ وویل چې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت پر سفر بندیز به د دې هیواد په اړه د نوموړي د راپور ورکولو مخه ونه نیسي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د سهشنبه په ورځ وویل چې ریچارډ بینت ای افغانستان ته له ورتګ څخه منع کړی او دا پریکړې ځکه کړې چې د ده په خبره هغه د افغانستان ضد تبلیغات کول او یوه کوچنۍ موضوع یې غټوله. خو ریچارډ بینت چې د 2022 کال په اپریل کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا لخوا د افغانستان د بشري حقونو لپاره ځانګړی راپور ورکوونکی ټاکل شوی دی، طالبانو د دغه بندیز په وړاندې غبرګون کې ویلي چې ده په دوامداره توګه د افغانستان له واکمنانو سره د یوې شفافې ښکېلتیا هڅه کړې. د خپل مسؤلیت له مخې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه مهمه ارزونه وړاندې کړې او د ښه والي لپاره مشخصې عملي سپارښتنې او هم د تخنیکي مرستې وړاندیزونه کړې دي. ملګری ملتونو له پاکستانه د بیا اسناد افغان کډوالو په ډلیز اخراج انتقاد کړی دی. د نژادي تبعیض د له منځه وړلو په اړه د ملګرو ملتونو کمیټې د جمعې په ورځ د پاکستان لخوا د افغان کډوالو د ډلیز اخراج په اړه د خپلو څېړنو پایلې خپرې کړې. د کمیټې د افغانانو جبري او ډلیز استل ټکان ورکوونکو بلل او په دې اړه جدي اندېښنه وښوده. د دې کمیټې مشر مایکل بالسرزاک وویل چې د افغان کډوالو د ډلیز اخراج په پلان کې پاکستان ولکه افغانان استلی دي. پاکستان تیر کال د افغان کډوالو ډلیز اخراج پیل کړ. د نژادي تبعیض د له منځه وړلو په اړه د ملګرو ملتونو د کمیټې مشر زیاته کړه چې پاکستان باید د زیانګالو افغانانو په تړاو جلا څېړنې وکړي څو ځینې افغانان لکه بې سرپرسته ماشومان د قاچاق او ناوړه استفادې له خطرونو بچ پاتې شي. ملګرو ملتونو مخکې هم د زیانګالو افغانانو او هغو کډوالو په ایستلو نیوکه کړې وه چې د طالبانو له ویرې پاکستان ته تښتېدلی دي. کاناډا د هغو افغان کډوالو تمویل بند کړی چې په پاکستان کې د کاناډا د ویزو انتظار باسي. کاناډا ژمنه کړې وه چې هغو افغانانو ته به د کډوالۍ ویزې ورکوي چې په افغانستان کې د کاناډایي ځواکونو سره همکاري کړې ده. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډیری دغه افغانان پاکستان ته تښتېدلي او کاناډا ته د انتقال په تمه دي. دغو افغانانو ته د کاناډا د مهاجرت ادارې پیسې او امکانات برابر کړي وو. د کاناډا د دولتي ټلویزیون د راپور له مخې د کاناډا حکومت په پاکستان کې دغو افغان کډوالو ته د سرپناه پیسې بندې کړې دي. د ادارې ویلي چې دا یو موقتي کار و ځکه پناه غوښتونکو سرپناه ته اړتیا درلوده څو په دې موده کې خپل اسناد برابر کړی شي. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون جمعه د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی سره په ټلیفون خبرې وکړې او د اوکراین له خلکو سره د متحدو ایالاتونو د کلک ملاتړ ډاډ ورکړ. د اوکراین خپلواکۍ د ورځې د درشل په مناسبت په یو خبرې شوې اعلامیه کې بایدن له اوکراین سره د پوځي مرستو یو نوی بسته هم اعلان کړ. په دې نوې بسته کې د هوایي دفاع، د هوایي مدافع توغندي، د ډرون ضد تجهیزات، د ټانک ضد توغندي او نور وسایل شامل دي. که څه هم سپینې ماڼۍ د پوځي مرستو د ارزښت په اړه دقیق ارقام نه دی وړاندې کړي، خو د رسنیو راپورونه وایي چې دغه بسته یو سل 25 میلیون ډالر ارزښت لري. بایدن دا هم وویل چې متحده ایالات، متحدین او شریکان به په هر لاره کې د اوکراین تر څنګ ولاړ وي. د افغانستان د کرکټ د شپږیزې لیگ پایلو بنن د بندي امیر خماران او عوامو نهنګانو ټیمونو ترمنز تر سره کیږي. دا پایلو به د کابل په وخت د غرمې له 11 بجو مخکې د کابل په نړیوال سټډیوم کې پیلېږي. د بندي امیر په ټیم کې حشمت الله شهیدی کپتان دی او سره نوین الحق، کریم جنت، ننګیالی خروټی، صدیق پاچا او ځینې نور لوبغاړي ملګري دي. د فوټبال د نړۍ پیژندل شوی ستوري کریستیانو رونالدو د یوټیوب چینل په جوړولو په شاوخوا درې ورځو کې تر 15 میلیونو ډیر مینوال پیدا کړل. دا په لنډ وخت کې د ډیرو مینوالو د جلب یو ریکارډ دی. خبرونه مو لازادي راډیو واورېدل. وړاندې پراپورونو کې به واورئ چې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د نوي قانون په اړه جدي اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې په دې سره به رسنۍ لا زیاتې سانسورې شي.
یوازې دا قانون مشخص کوي چې طالبان نه غواړي د افغانستان د خلکو سره او د نړۍ د خلکو سره ژوند وکړي.
د امریکا دفاع وزارت ویلي طالبان ته د داعش پر ضد جګړه کې د همکارانو په سترګې نه ګوري.
اوس د درې کالو په تیریدو سره ټولو ته جوت کیږي چې اوسني حاکمان نه دا واک لري، نه دا ځواک لري او نه دا ووډ لري.
د افغانستان په ختیځ کې د وروستیو سیلونو له زیانمن شو سره د خوړو د نړیوال پروګرام د مرستو په باب واوري. په یو راپور کې به دا هم واوري چې د میدان وردګ ولایت یو شمېر اوسیدونکي په خپل ولایت کې د پارکونو د جوړولو غوښتنه کوي.
شاهي چې دغه خصه دي د خلک سیاحت ته راځي، نور نور سہولتونه هم برابر کړي، امکانات دي ورته برابر کړي، هوټلونه برابر شي چې دلته د شپې تیرولو لپاره ساحه برابر شي.
په نړیوالو موضوعاتو کې به اوکراین ته د هند صدر اعظم نریندرا مودی د تاریخي سفر له جزئیاتو خبر شي. کیف کې مودی د پر سولی ټینګار وکړ.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو د خبرونه لومړی موضوع ته د خبري اعلانو د خوندیتوب کمیټې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د ادارې د نوي قانون په اړه جدي اندېښنه ښودلې ده. طالبانو دا اونۍ دغه نوی قانون د دوی د مشر هیبت الله خونزاده لوري انتوشه کړی او خبر کړ. دا قانون تر ډیره د بیان ازادي، د ښځو حقونه او ګڼې نورې برخې هدف ګرځوي او د طالبانو د امر بالمعروف محتسبینو ته د قانون په تطبیق کې بي ساري صلاحيتونه ورکوي. نور جزئیات بل صفي الله ستاني زیوارو.
د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې ویلي د امر بالمعروف په نوم قانون د طالبانو محتسبینو ته لا زیات واک ورکوي چې رسنۍ سانسور کړي. د دې کمیټې په بیان کې چې د جمعې پر ورځ یې خبر کړی، د آسیا د برخې مسؤلې بیلې ویلي د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون په افغانستان کې د بیان پر ازادۍ یو بل دروند گزار دی، چیرته چې طالبانو تیر درې کاله خبریالان او بشرپاله فعالان ځپلی دي. طالبانو همدا اونۍ دا قانون توشیح کړی چې ټول څلور فصلونه او 15 مادې لري. د قانون اولسمه ماده رسنۍ د زیرو اجسامو د عکسونو او تصویرونو له خپرولو منع کوي. په 14 ماده کې د ښځو غږ چې سندرې، نعتونه او قرائت پکې شامل دي په مجموع کې په لوړ غږ ویلې اورد بلل شوي. طالبانو تر دې پخوا هم پر رسنیو او د بیان پر ازادۍ ډېر محدودیتونه لګولي او امر یې کړی چې د دوی تګلارې سره سم خبرونه وکړي. رسنیز فعالان وایي د طالبانو دا قانون د رسنیو فعالیت نږدې ټول له خنډ سره مخ کوي او ویره شته چې ژر تصویري رسنۍ بندې شي. د خبریالانو د حقونو ملاتړی او د آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې یا نایب خواني اجرایي رئیس صدیق الله توحیدی ازادي راډیو ته وویل،
یوازې دا قانون مشخص کوي چې طالبان نه غواړي د افغانستان د خلکو سره او د نړۍ د خلکو سره ژوند وکړي. دوی غواړي افغانستان یو مدرسه جوړ شي، یعنی ټول افغانستان یو هیواد مبدل شي په یو مدرسه او په کې هم شروي د هغه ملا هیبت الله په نوم، هغه څه چې خیګنی هغه به تطبیق شي او څه چې منع کوي هغه به منع شي. زه یو خبریال په توګه دغه محدودیتونه هغه میخ کنم چې د بیان د ازادي په تابوت دوی به هلې دي او که تطبیق شي افغانستان یو به زندان جوړ سوی دی، خو بیا دغه زندان ډیر مخوف زندان به جوړ سي.
توحید زیاته کړه د نړۍ هیڅ یو هیواد کې د رسنیو او ښځو په وړاندې دومره محدودیتونه نه دي لګول شوي لکه څومره چې طالبانو په تیرو دریو کلونو کې وضع کړي. د ښځینه او نارینه نطاقانو د ګډو پروګرامونو منع کول او د ښځینه نطاقانو په مخ د ماسکونو لګول پر رسنیو د طالبانو د لومړنیو محدودیتونو لوی بیلګې دي چې په خپل وخت کې ګڼ غبرګونونه وپارول. د افغانستان په ټلویزیونو کې پاتې محدودې شمېرې نطاقانې مجبورې دي چې ماسکونه ولګوي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د طالبانو د امر بالمعروف وزارت کلنی راپور ته اشاره کړې چې ویلي دی په غږیزو تصویري او چاپي رسنیو باندې خپله تګلاره 90% عملي کړې او د دوی پټو چې د منع شویو یا منکراتو په خاطر 14,000 کسان نیول شوي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې ویلي ګڼ پکې خبریالان او رسنیز کارکوونکي شامل دي. طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد په دې اړه څه تبصره نه ده کړې، خو په خوا یې د اکثرو خبریالانو تر نیول کېدو وروسته ویلي وو چې دوی د شخصي مسایلو په تړاو نیول شوي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د امریکا دفاع وزارت وایي طالبان ته د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد جګړه کې د همکارانو په سترګه نه ګوري. د وزارت وایي طالبان د داعش د ماتولو لپاره د امریکا د نړیوال ائتلاف برخه نه دي. په عین حال کې یو شمېر پوځي او سیاسي کارپوهان وایي طالبان له ترهګرو ډلو سره د اړیکو او له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د دوحې د هوکړې په عملي کولو کې د پاتې راتلو له امله اوس امریکا ته د اعتبار وړ نه دي.
د امریکا دفاع وزارت پینټاګون وایي طالبان د داعش ماتولو لپاره د امریکا د نړیوال ائتلاف برخه نه دي. دغه وزارت د وایان مرستیالی سبرینا سنگ د پنځشنبه په ورځ د اگست 22 نوښت یو خبری غونډه ته ویل متحده ایالات د داعش ماتولو لپاره نړیوال ائتلاف لري. هغه د دې پوښتنې په جواب کې چې طالب چارواکي په افغانستان کې د داعش د لمنځوړلو ادعا کوي او دا چې آیا طالبان د داعش پر ضد جګړه کې له پینټاګون او یا د امریکا د حکومت سره همکار دي وویل
د امریکا متحده ایالات د داعش د شکست او ماتې لپاره یو نړیوال ائتلاف لري. طالبان د دغه ائتلاف غړي نه دي. د امریکا متحده ایالاتونه له خپل هم فکر ملاتړ او همکارانو سره مرسته کوي چې د داعش ماته یقیني کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د روانې اونۍ د سې شنبه په ورځ د امریکا د دفاع وزارت وایان جنرال پاتریک رایډر وویل کچیرته د اسلامي دولت ډلې داعش د خراسان ولایت څنګه له خوا په نږدې راتلونکو کې د امریکا او ګټو پر وړاندې ګواښونه ولیدل شي نو هیواد به پر دغه ډله برید وکړي. خاخري رایډر په خبري ناسته کې د وی پښتنې په جواب کې په دې اړه وویل دوی په داسې شان حالاتو کې د پوځي اقدام سربیره د مناسبو اقداماتو حق ځانته خوندي ګڼي. یو شمیر پوځي او سیاسي شنون کې وایي طالبانو له ترهګرو ډلو سره د اړیکو او د دوهې د هوکړې د نه عملي کېدو له امله له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د امریکا پر وړاندې اعتبار له لاسه ورکړی دی. په افغانستان کې د تیر جمهوری نظام د وسلوالو ځواکونو ویاند اجمل عمر شینواره ادا کوي چې امریکا او یو شمیر نورو لویدیز مذاکره کوونکو د دوهې له هوکړې وړاندې په دې باور و چې طالبان له ترهګرو ډلو سره د جګړې توان لري، خو د په خبره اوس معلومه شوه چې دغه تحلیل یې سم نه و.
دوهې په مذاکراتو کې د امریکې د متحده ایالاتو او د نورو غربي او سیمهیزو هیوادونو کوم ډیپلوماټان چې ښکیلو او د اوسنی حاکمانو د ټینګار په بنسټ باندې چې دوی ورته دا ډاډ ورکوو چې دوی کولای شي چې د متعددو تروریستي شبکو په ځانګړي ډول د داعش د پرمختګ او فعالیتونو مخنیوي وکړي. ولې اوس د درې کالو په تیرېدو سره ټولو ته جوتیږي چې اوسنی حاکمان نه دا واک لري، نه دا ځواک لري او نه دا ووډ لري.
خو دا سیاسي چارو پوه اسحاق اتمر په دې باور دی چې لال قاعده او تحریک طالبان پاکستان سره د طالبانو اړیکې د داعش پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د امریکا متحده ایالات پر طالبانو بې باوري کړې دي. هغه په دې اړه وایي
امریکایان پس له درې کالو اوس په دې پوه شوي دي چې طالبان په خپلو ژمنو وفادار نه دي او اوس امریکایان په بدیله لاره فکر کوي او هغه دا چې دوی به خپل مبارزې ته د داعش او نور ترهګر ډلو په ضد د طالبان نه پرته ادامه ورکړي.
د دې اداو په اړه مو د طالبانو له ویان ذبیح الله مجاهد څخه وپوښتل، خو هغه دغه راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. وړاندې بیا د طالبانو حکومت په وار وار ادا کړې چې په افغانستان کې د خراسان داعش څانګه ځپلې او له افغانستان څخه د سیمې او نړۍ هیوادونو ته کوم ګواښ نشته. هغه اداوي چې ظاهرا تر دې دمه د امریکا متحده ایالاتونو او لویدیځو هیوادونو پرې قناعت نه دی کړی.
ازادي رادیو مخکې په خبرونو کې مو اوریدل چې د افغان نجونو ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری وایي افغانستان ته د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت پر ورتګ بندیز او د امر بالمعروف و نهي عن المنکر ادارې وروستي خطرناکه فرمان دا روښانه کوي چې طالبان هغه سخت ته تګلاره دوه چنده کوي چې دوی په 1990 لسیزه کې مخته بیولی. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک د پنجشنبې په ورځ وویل چې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت پر سفر بندیز به د دې هیواد په اړه د نوموړي د راپور ورکولو مخه ونه نیسي. نور په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت لخوا افغانستان ته د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت پر سفر د بندیز په اړه د خبرګونونو په دوام ملګري ملتونه وایي د ریچارډ بنت پر سفر بندیز به هغه د افغانستان په اړه راپور ورکولو راونه ګرځوي. دغه سازمان د عمومي منشي ویان سټیفن دوجارک د څرګندونې چهارشنبه ناوخته د اگست 28مه یوې خبري غونډه کې افغانستان ته د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د ځانګړي راپور ورکوونکي پر سفر د بندیز پاړه وکړي. زیاته کړه هغه ته په غیر رسمي ډول ویل شوې دي. دوجارک ویل
فکر کوم هغه د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته په 2022 کال کې افغانستان ته سفر کړی و. زموږ لپاره د ځانګړو راپور ورکوونکو موجودیت چې په بشپړ توګه له عمومي منشي څخه خپلواک دی مهم دی. هغوی د بشري حقونو د جوړښت په برخه کې مهم او کلیدي عناصر دي.
د ښاغلي دوجارک په خبره راپور ورکوونکي په ځینو مواردو کې خپل د پوښښ وړ هیوادونو ته لاسرسی نه لري، خو دا د دې لامل نه کیږي چې راپور ورنه کړي. هغه د خبرې ناستې ته دغه شان وویل وسته دې ښه فرصت دی چې خلکو ته یادونه وکړو چې په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو وضعیت دوی او نړیوالې ټولنې ته د اندېښنې وړ موضوع ده. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د سې شنبه په ورځ د اگست 30مه د افغانستان لوی خصوصي رسنۍ سره په مرکه کې تایید کړ چې پر ریچارډ بنت افغانستان ته په ورتګ بندیز لګولای او هغه ځکه چې په خبرې نو موړي د افغانستان ضد تبلیغات کول. د طالبانو د پریکړې ته په کور د نن د بشري حقوقو فعالانو او زینو نړیوالو بنسټونو توند خبرګونو نه وخدل او دا پریکړې وغندله. د بشري حقوقو د څار د سازمان د آسیا د څنګه مسؤل ایلن پیرسن په خپل ایکس پانه کې د یو بیان په خبرولو سره دغه پریکړه د شرم وړ بللې و. په ورته وخت کې په خپل ریچارډ بنت د چهارشنبه په ورځ د اگست 28مه د یو بیان لمخې د طالبانو پریکړې ته په خبرګون کې ویلی چې د طالبانو دغه اقدام د بشري حقوقو په اړه له ملګرو ملتونو او نړیوال ټولنې سره د دغه ډلې د تعامل په اړه یو اندېښمنونکې نښه ده.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو څلوروي ساعت
وړاندې د افغانستان په اړه به هم راپورونه لرو، خو اوس یې نړیواله موضوع. د هند صدر اعظم نریندرا مودی اوکراین ته د تاریخي سفر په ترڅ کې د سولې غوښتنه وکړه. مودی له پولند څخه د اورګاډي په واسطه کیفته ورسید. نریندرا مودی له اوکراین سره د هند بشري مرستو ژمنه وکړه. نور تفصیل د صفی الله ستانی زی رپورټ کې.
کیف ته په تیرو دیرشو کلونو کې چې د هند او اوکراین دوه اړخیزې اړیکې پیل شوي، دا د هند د صدر اعظم لومړنی سفر دی. نریندرا مودی ویلي چې د هند او اوکراین د دوستۍ د لا ټینګښت هوډ لري. هغه چې له پولند وروسته د جمعې پر ورځ کیف ته ولاړ، د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي سره لومړی هغه موزیم ته لاړ چې په جګړه کې د وژل شوو اوکراینی ماشومانو د درنښت لپاره جوړ شوی. مودی وروسته له زیلینسکي سره په غونډه کې ویل هند د اوکراین د جګړې په برخه کې بې تفاوته نه و پاتې او تل یې د سولې پلوي کړې. موږ عاقلانه له جګړې لرې پاتې شوي یو. دا په دې معنا نه ده چې موږ بې تفاوته یو. له لومړۍ ورځې څخه موږ بې طرفه نه وو. موږ یو اړخ نیولی او په زغرده مو د سولې غوښتنه کړې. مودی د دې جګړې د سوله ییز حل لپاره چې د هند متحد روسیې لخوا پیل شوې د خپل لید په اړه توضیحات ورنکړل. مودی همداراز ویل هیوادی چمتو دی د اوکراین سره بشري مرستې وکړي. مودی وروسته له هغه د ځینو لویدیځو هیوادونو تر سختو نیوکو لاندې راغی کله چې هغه تیره میاشت په موسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وکتل. هغه هم داسې وخت چې په کیف کې د ماشومانو پر روغتون د روسیې لخوا وژونکی توغندیز برید شوی و. متحده ایالات په ځانګړې توګه روسیې ته د مودی د دوه ورځني سفر په اړه اندېښمن و، ځکه چې دوی نوې ډیلي ته د چین د کنټرول لپاره په خپله ستراتیژۍ کې د یو مهم ستنې په توګه کتل. زلنسکی هم په هغه وخت کې د مودی د سفر په اړه کلک نیوکې کړې وې او ویلي چې دا د سولې هڅو ته یو لوی مایوسونکی او ویجاړونکی ګزار دی چې د نړۍ د تر ټولو لوی ډیموکراسۍ مشر په موسکو کې د نړۍ تر ټولو خونړی مجرم په غېږ کې نیسي. دا وار که څه هم زلنسکی کیف ته د مودی د سفر په اړه څه وینا ونه کړه، خو په خپله پاڼه یې له مودی سره د وژل شو ماشومانو د یادښت ځای ته د ورتلو په اړه ولیکل. زلنسکی ویلي له ښاغلي مودی سره یې د روسیې د یرغل په نتیجه کې د وژل شو ماشومانو یاد ځای ولید. هغه ټینګار وکړ چې ماشومان باید هر ځای کې خوندي وي او موږ باید دا یقیني کړو.
له خبرونو ور اخوا،
د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي د افغانستان په ختیځ کې وروستیو سیلابونو په سلګونو کورنۍ زیانمنې کړې دي. د پروګرام ویلي له نږدې د وضعیت ارزونه کوي څو ژر تر ژره خوراکي توکي او نورې مرستې سیمو ته واستوي. د راپورونو له مخې روانه اونۍ په کابل، غزنی، پنجشیر، ننګرهار، میدان وردګ او یو شمېر نورو ولایتونو کې د ورښتونو او سیلابونو له امله خلکو ته درانه مالي زیانونه اوښتي دي. نور حال دی عبیده سپوږمې پر پورت کې.
د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي د افغانستان په ختیځ کې د چهارشنبې د ورځې سیلابونو سلګونه کورنۍ زیانمنې کړې دي. ډبلیو ایف پی د پنجشنبې په ورځ پر خپله ایکس پاڼه د دغو سیلابونو د یوې ویډیو په خپرولو سره ویلي چې وضعیت له نږدې څاري، څو وکولای شي ژر تر ژره سیمې ته خوراکي توکي او نورې مرستې ورسوي. د راپورونو له مخې روانه اونۍ په کابل، غزنی، پنجشیر، ننګرهار، میدان وردګو او په یو شمېر نورو ولایتونو کې د ورښتونو او سیلابونو له امله خلکو ته درانه مالي زیانونه اوښتي دي. تر دې مخکې د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم راپور ورکړی و چې وروستیو سیلابونو د افغانستان په شمال او ختیځ کې نږدې زر کورونه زیانمن کړي دي. د ادارې د چهارشنبې په ورځ د اګست په 21مه په خپله ایکس پاڼه د یو بیان په خپرولو سره ویلي و چې د دوی ټیمونه او د بشرپالنې شریکان په سیمه کې دي او د زیانونو کچه ارزوي. آی او ایم ویلي و چې خلکو سره به بیړنۍ مرستې وکړي، خو د سیلابونو په اړه یې د تلفاتو د شمیر په اړه جزئیات نه و شریک کړي. خو د راپورونو له مخې روانه اونۍ د کابل، غزنی، پنجشیر، ننګرهار، میدان وردګو او په یو شمېر نورو ولایتونو کې د سیلابونو د راوتلو له امله درې تنه په غزنی کې مړه او نه نور په بیلابیلو ولایتونو کې ټپیان شوي دي. په ورته وخت کې زیانمن شوي وایي سیلابونو یې کورونه ویجاړ کړي او کرنیزې ځمکې وړې دي. د کاپیسا ولایت د نجراب ولسوالۍ د درې کلانۍ اوسیدونکې مینا نوري ازادي راډیو ته وویل:
شخصان اسفل مو زمينه مرکو
زموک ټول ازمکه وړي سیلاب ډیر زیات و، هم غش په ټول ډیر ویریدلی و، ټول لکوره وتلی و، لوبیا مو کرلی و، تقریبا یو 15 جریبه ازمکه اله مونږ وړي، ټول ته زیانونه رسیدلی.
د ننګرهار مرکز جلال آباد د ومی ناحیې اوسیدونکي نوید احمد رسولي چې سیلابونه کور زیانمن کړای ازادي رادیو ته وویل:
مشخص زیانونه خو چې دا زمونږ دیوالونه مو چپه شوي دي، بلکې د کور ټول سامان هم د منځه تللی دی. تقریبا یعنی که داسې مشخص رایات خو داسې جامو ماشین دی، فرج دی، قالینې دي، کارپیټې دي، دا هر شی د منځه تللی دی.
دا شان د ننګرهار ولایت د سپینغر ولسوالۍ د مومند سرخاب سیمې یو اوسیدونکي بیا ازادي رادیو ته وویل چې سیلابونو یې لیکلي یو ماشوم لزان سره وړای چې تر اوسه یې په اړه هیڅ معلومات نشته.
سپینغر ولسوالۍ مومند سرخاب سیمه ده او په دې سیمه کې هم تر شپه چې کوم سیلابونه تر سره شي وو دې سره ډیر زیات تلفات رامنځته کړي دي، مالي او ځاني، چې دا غي جمله چې خلګه ماشوم هم سیلاب لزان سره وړي دي او تر اوسه پور نه درک شوی دي.
هڅه مو وکړه چې د سیلابونو د ورستۍ شمیرو او لزیانمنو سره د مرستې په اړه د طالبانو د حکومت د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې وزارت نظر هم واخلو. خو د دغه وزارت ویاند جانان سایق په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یو این ایچ سی آر د اگست په 11مه ویلي و چې هغه افغانان چې د اقلیمي بدلون له امله زیانمن شوي لا ډېرو مرستو ته اړتیا لري. د د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری د غشان په افغانستان کې د طبیعي پیښو په اړه په خپرې شوې اعلامیه کې ویلي و چې زیانمن شوي خلک د خیمو، سرپناه، رواني سلامشورو او روغتیایي خدمتونو تر څنګ نورو لومړنیو مرستو ته هم اړتیا لري.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د میدان وردګو ولایت یو شمېر روسیدونکو وایي په دې ولایت کې د پارکونو جوړولو لپاره مناسب ځایونه شته، خو حکومتونو ورته کار نه دی کړی. دوی وایي حکومت دې په دې ولایت کې په شنو او سیاحتي سیمو کې خلکو ته اسانتیاوې برابرې کړي څو د ورتلونکو سیلانیانو شمېر زیات شي. یو شمېر سیلانیان هم وایي چې باید په سیاحتي سیمو کې یا ځایونو کې دوی ته لازم امکانات برابر شي، په ځانګړي ډول هغوی ته چې له بهره ورځي. نور حال په دې راپور کې.
دا د میدان وردګو ولایت په جلریز ولسوالۍ کې د سنگلاخ تپریحي پارک دی. د شنو غرونو په منځ کې دا سیمه چې نرمه هوا او شنه بخملي فضا لري، د سیمې د اوسیدونکو په وینا لیدو ته د افغانانو تر څنګ ګڼ بهرني سیلانیان هم ورځي. شیرالی چې د ګاونډي هیواد پاکستان څخه ورته راغلی وایي د سنگلاخ په نوم دا سیمه ډیره ښه هوا او اوبه لري.
له پاکستان نه راغلی ما، نو ماشاءالله دغه ځای سنگلاخ نومیږي، نو ماشاءالله بیخي زیات ښه ځای ده. هم ماشاءالله غټ نهر لري او ماشاءالله دا غرونه وګوره او دا ونې وګوره، ماشاءالله هر رقم میوه لري، خو یخې اوبه دي، د انسان زړه ډیر خوشاله کیږي ماشاءالله.
د بیلابیلو سیلانیانو کوربا سنگلاخ په خپل څنګ کې یو کوچنی سیند هم لري چې سیلانیان ورڅخه زیات خوند اخلي. توریالی چې د پلازمینې کابل څخه د سنگلاخ سیمې ته ورغلی زیات خوشاله دي او وایي چې هر اونۍ له ملګرو سره سنگلاخ ته راځي.
لکه طبیعت خو آزاد، طبیعت خو بازار، موږ هر وخت د بازار کې یو کابل ګرځو را ګرځو، هغه او دا خو ډېره فرق لري. بازار نو ګرمي او هغه د موټرو، دلته ته طبیعت، دلته انسان لکه ژوندی کیږي. کله کله جمعه په جمعه راځو موږ، خو دې خو اول سره غلایم.
په دغه ولایت کې وازی دا سنگلاخ سیمه نه ده چې د سیلانیانو کوربه ده. د دغه ولایت مرکز میدان شهر اړوند د سرپل سیمه هم اکثر وخت د سیلانیانو کوربه وي. د سرپل سیمه چې شنه سیمه ده او دا هم اوبه لري، ورته راغلي سیلانیان یې له لیدو خوشاله دي. خو له حکومت غواړي هغه سیمې چې خلک ورته د سیل لپاره ورځي باید خلکو ته خدمتونه وړاندې کړي تر څو د سیلانیانو تګ راتګ سیمو ته نور هم زیات سي. سمیولا چې د لغمان ولایت اوسیدونکو دی د غسیمې تور غلې دی.
صحه چې د غسې خصه دی د خلک سیاحت ته راځي، نور نور سہولتونه هم برابر کی، امکانات دی ورته برابر کی، هوټلونه برابر سي چې د شپې تیرول لپاره صحه برابر سي او داسې منظر ایستا هو ته چې د چکر صحه دی د ډېر سیلانیان راځي چې وزګور مونږ لغمان راغلي دوه درې ولایت مو پاس کړي دل راغلي او کله شنو ولایتونه هم خلک راغلي د سیاحت لپاره، د چکر لپاره، د شپې تیرول لپاره دوی زمينه سازي وکي، نو دا بس دوی لپاره ډېر زیات سیلانیان هم راجل کی او دوی ډېر ښه پرمختګ هم کوي او ډېر ښه کار هم شي.
د میدان وردګو ولایت یو شمیر نور اوسیدونکي هم د دغه ولایت له سیمه ییزو چارواکو څخه غواړي چې په دغه ولایت کې دی په سیاحتي سیمو کې د پارکونو جوړولو لپاره پام راواړوي او بهرني او کورني سیلانیانو ته د شو خدمتونو وړاندې کولو لپاره زمينه برابره کړي. د دغه ولایت یو اوسیدونکي او ځوان محمد هارون دغه شان له ځوانانو سیلانیانو د غوښتنه هم کوي چې د پارکونو په پاک ساتلو کې خپل مسؤلیت ادا کړي.
لزوانونه مهله دا سی پارک راځي، پارک باید نظم مراد کی او همدارنګه د پارک د پاک ساتلو خیال وساتي. په دوم قدم کې زمونږ دغه مصنوعي پارک ده دا ډېر وخت په خوا جوړ سوی ده او استهلاک سوی ده. د دولت نه غوښتنه دا ده تر څو د دغه پارک لپاره د ترمیم لپاره بیا یو څه بودیجه تصویب کړي.
موږ هڅه وکړه چې د میدان وردګو ولایت د اوسیدونکو او د سیلانیانو د دې غوښتنو په اړه په میدان وردګو ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ ریاست سره هم خبرې وکړو، خو د دې راپور تر خپرېدو مو د یاد ریاست له مسؤلینو څخه کوم ځواب ترلاسه نه کړ. د یادونې وړ ده چې په افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو او نسبي امن وروسته په افغانستان کې د نونو بېلابېلې سیاحتي سیمو ته چې مخکې د ناامنیو له امله خلک نه سو ورتللی د کورنیو او بهرنیو سیلانیانو سفرونه ډېر سوي، خو په ورته وخت کې دوی تفریحي سیمو او پارکونو ته د ښځو پر تګ بندیز هم لګولی دی.